وخت شپږ بجې شوې. سلامونه، وخت په خیر. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې ولسمشر اشرف غني ختیځ ته په خپل سفر کې ویلي چې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې به شپږ میلیارد ډالر ولګول شي. همدارنګه په یو بل راپور کې اورئ چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد د امنیت وضعیت ډېر ښه و. د ازادي راډیو دا او د روانه خبري مجله درته زه واصل وصال د خپل تخنیکي ملګري عبید الله عبید په ملتیا وړاندې کوو. په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان ولسمشر ویل افغانستان څخه د قاطع ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات شوی. ټاکل شوی افغانستان ته د افغان حاجیانو ستنېدل د چهارشنبې له ورځې پیل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په تگزاس او لویزیانا ایالتونو کې د سیلابونو او طوفان قربانیانو ته د دعا د ملي ورځې په توګه نن اعلان کړه. د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو څلورو کلونو کې به د هیواد پر هوایي ځواک شپږ میلیارد ډالر ولګول سي. محمد اشرف غني دا خبره ننګرهار ته د سفر او د 201 سیلاب قول اردو د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر په حواله راغلي چې ویلي دي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته له افغانستانه د قاطع ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات شوی او په زیاتېدو دی. ناټو د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورسوه او په هیواد کې د قاتم لاټړ په نوم غیر محارب ماموریت پیل کړ. ناټو اوس د دې ماموریت په چوکاټ کې د افغان قوو پروزنه او سلام مشورې کې همکاري کوي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفانو درې وارې هڅه وکړه د لوی اختر پر مهال امن ګډوډ کړي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش نن د اختر په درېیمه ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفان په خپلو پلانونو کې پاتې راغلل.
نن چې د لوی اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کومه امنیتي پیښه نه ده شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولي ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزو تعامونه اوس د تیارسۍ په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی یې وشو.
د لوی اختر پر مهال که څه هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو امنیتي پیښو راپورونه ورکول سوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا جدي پیښې نه وي. ټاکل سوي افغانستان ته د افغان حاجیانو ستنېدل د چهارشنبې له ورځې پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت معین ضیاءالحق عابد په دې باب نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
که خدای کول د اختر په شپږمه به افغانستان ته د حاجیانو ستنېدنه پیل شي، دغه بهیر به تر یوې میاشتې کمه موده ونیسي.
سشکل شاوخوا دیر زره افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. شمالي کوریا وایي یو هایډروجني بم یې په بریا سره ازمویلی چې په اوږده واټن ویشتونکي توغندي کې نصب کیدلی سي. دا ظاهرا تر ټولو قوي اټومي ازموینه ګڼل کیږي. دا د شمالي کوریا شپږمه اټومي ازموینه ده چې د نړیوالې ټولنې او د شمالي کوریا د تر ټولو نږدې متحد چین او روسیې لخوا غندل سوې ده. د شمالي کوریا دولتي اجنس نن وویل د اټومي ازموینه یوه مناسبه بریا او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړتیا په برخه کې یو مهم ګام و. دا اعلان په داسې حال کې وسو چې تر دې څو ساعته مخکې زلزله پوهانو په هغه ساحه کې د زلزلې د کشف خبر ورکړ چې شمالي کوریا پکې مخکې اټومي ازموینې کړې وې. په همدې حال کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس یوکیا امانو نن له ویانا د شمالي کوریا د دې اقدام په اړه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت لخوا د نن ورځې اټومي ازموینه د خوښنې وړ کار و. دا د تیر کال د دو ازموینو په تعقیب ترسره کیږي چې له 2006 میلادي کال راهیسې شپږمه اټومي ازموینه ده. د شمالي کوریا دا اقدام د نړیوالې ټولنې پر پرله پسې غوښتنو سترګې پټول دي.
له بلې خوا جنوبي کوریا د خپل سیال هیواد شمالي کوریا تر دې اټومي ازموینه وروسته د ولسمشر په مشرۍ د ملي امنیت شورا غونډه راوبلله. امریکایي چارواکو پرون په دغه هیواد د روسیې د دریو ډیپلوماټیکو ودانیو کنټرول په خپل لاس واخیست. امریکا پر دغو ودانیو وروسته له هغې ولکټینګ کړی چې روسي کارکوونکي له 48 ساعته مهلت سره سم درې وړه تخلیه کړي. کرملین په ځواب کې په مسکو کې د امریکا یو مهم ډیپلومات احضار کړ او په دې اړه یې خپل شکایت لیک ور وسپاره. پر خپله یوه ودانۍ دا یو بې سابقه تهاجمي اقدام وباله. په امریکا کې د روسیې یوه تجارتي استازي الکساندر ستادنیک پرون د روسیې له یوه تلویزیون سره په خبرو کې وویل
پلانډو ټکو کې به ووایم چې موږ د نړیوالو اړیکو په سیستم کې دوران کارۍ د یوې څرګندې قضیې شاهدان یو، چې هغه د روسیې له قلمرو بهر د روسیې پر یو جایداد حمله ته ورته دولکې ټینګول دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځای وخت تر پرون ماپښین پورې په سان فرانسیسکو ایالت کې د روسیې د قونسلګرۍ او په واشنگټن ډي سي د غرض نیویارک کې د دوو نورو ډیپلوماټیکو دفترونو چې د تجارتي اهدافو لپاره ترې کار اخیستل کېده د تړلو لپاره مهلت وټاکه. امریکا دا اقدام د مسکو د هغه عمل په ځواب کې کوي چې تیره میاشت د سپتمبر تر لومړۍ نیټې په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماټیک پرسونل د کمولو امر وکړ. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ورځ په تکساس او لویزیانا ایالتونو کې د سیلابونو او طوفان قربانیانو ته د دوه د ملي ورځې په توګه اعلان کړه. ټرمپ او د هغې مېرمنې میلانیا ټرمپ د شنبې په ورځ تکساس د سفر پر مهال په هیوسټن ښار کې له بچ پاتې سو کسانو او رضاکارانو سره وکتل. هیوسټن د امریکا څلورم لوی ښار دی چې سیلابونو او طوفان سخت ځپلی دی. هیوسټن کرونیکل ورځپاڼې د هیوسټن ښار د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر 500 اوښتی دی.
مننه چې ازادي رادیو او ری وړاندې با په خبرونه کې واوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ختیز ولایتونو ته په خپل سفر کې ویلي چې په افغان وای ځواک به شپږ میلیارد ډالر ورګوي.
جمهور رئیس د عمومي وضعیت د څېړنې لپاره او خپلو وجود منصبینو چې بیا د کې سرتېري سربازان او افسران راځي بریدملانه ځي دي غوسره دوی د کاته درلوده.
په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي که دغه پیسې په افغان وایي ځواکونو باندې په سمه توګه ولګول شي نو افغان وایي ځواکونه به ډېر پیاوړي شي.
او که دغه هوایي ځواکونه تکتیک شي او تفریح شي یا افغانستان نظامی قوت یا نظامی پوتنسیال به ډېر قوي او ډېر زیات شي.
په نورو موضوعاتو کې د شپږیزې سیالیو په اړه مرکه او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا به یو پرمختللی هایدروجن بم ازمویل چې په لرې واټن ویشتونکو توغندیو کې لیږدول کېدای شي. د دې تر څنګ یو شمېر نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. تاسو زموږ له ازادي رادیو څخه اوري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکو څلورو کلو کې به شپږ میلیارد ډالر د افغانستان پر هوایی ځواک ولګیږي. ولسمشر غنی چې د یکشنبې په ورځ د ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت ارزونې په خاطر د سیلاب 201 قول اردو ته تللی وایي د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته له افغان ځواکونو سره د غوث ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات شوی او نور به هم زیات شي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د اختر په ځانګړو ورځو کې دا ډول سفرونه ستایي وایي چې دا د سرتیرو په روحیه او راتلونکي مثبت اغیز کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ختیځ کې د امنیتي او نظامی وضعیت د څېړلو او افغان ځواکونو ستونزو اوریدو په خاطر د سیلاب په قول اردو کې له نظامي او ملکي چارواکو سره لیدلې دي. ولسمشر غنی په 200 لومړی سیلاب قول اردو کې د ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو ملکي او نظامی مسؤلینو او افغان سرتیرو ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت د نړیوالو په مټ د ځواکونو سنبالښت ته پاملرنه ډېره کړې ده. هغه په خپله وینا کې د سرتیرو له کورنیو او ځواکونو مننه وکړه. وی ویل چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د هوایي ځواک په پیاوړتیا شپږ میلیارد ډالر لګوي. د ولسمشر غونډې او د سفر جریان ته که څه هم رسنۍ نه وې بلل شوې، خو د جمهور رئیس د وایند مرستیال نجیب آزاد د دغه سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس نه یو لوپوري دولتي هیات په ملتیا د انتحار ولایت سفر وکړ. د دې سفر د عمومي وضعیت د څېړنې لپاره او د خپلو وجود منصبینو چې بیا د کې سرتېري سربازان او افسران راځي بریدملانه ځي دي غوسره دوی د کاته درلوده. وروسته جمهور رئیس خپل بستریس اردو روغتون ته هم ولاړ چې هلته په دې روغتون کې د اردو د هغه مجرحینو او ناروغانو سره اختر مبارکي وکړه او د هغو حال وپوښتي.
ولسمشر غنی شاوخوا دوه کاله وړاندې هم سیلاب قول اردو او له هغې وروسته ننګرهار ولایت ته سفرونه کړي او په ختیځو ولایتونو کې د اداري او نظامي چارو د ارزونې ویلي وو. هغه تیر کال د سرطان په میاشت کې ننګرهار ته په خپل سفر کې د ژورو بدلونونو او اصلاحاتو ژمنه وکړه چې په ولایتي شورا کې د خلکو د استازو په بارو وروسته ورته بیا پاملرنه نه ده شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح‌الله ازمري ازادي راډیو ته وویل کونړ، ننګرهار او لغمان چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو د زیاتو فعالیتونو شاهدان وو، د ولسمشر ځانګړې پاملرنې او ژورو اصلاحاتو ته اړتیا لري او تمه ده چې د دغه سفر څخه د خلکو انتظار ته مثبت ځواب ویل شي. له دې سره د نظامي چارو کارپو باري آرز ختیځ ته د ولسمشر دا سفر له اهمیته ډک بولي، وایي چې په رخصتو یو ځانګړو ورځو کې دا ډول سفرونه د سرتیرو په روحیه مثبت اغیز لري.
پاسپتالونو کې د نظامیانو د سربازانو پوښتنه کول، د دوی د تشویق او ترغیب دپاره اقدامات کول، دا په نهایي درجه د ستاینې وړ دي او دوی کې د موفقیت رازونه نغښتي.
ښاغلی عارض وایي د څلور کلن امنیتي پلان د ښه تطبیق لپاره هم د ورته سفرونو اړتیا ده، خو د دغو سفرونو نتیجې باید په ټوله معنا تعقیب شي.
پام دې موضوع تم کېږو. یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که شپږ میلیارد ډالر د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې په سمه توګه ولګول شي، افغان ځواکونه به په هوایي لحاظ پیاوړي ځواک باندې بدل شي. د پوځي چارو کارپوه اسحاق اکبر وایي دغه پیسې باید د رادار او نورو مهمو هوایي برخو ترڅنګ د افغان هوایي ځواکونو د ظرفیت لوړونې په برخه کې هم په لګښت ورسیږي. په دې اړه مې د ښاغلي اکبر سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د ولسمشر دغه ژمنه څومره عملي او ګټوره ښکاري.
زه فکر کوم شپږ میلیارده ډالره به امریکایانو دعوت کړي چې په هوایي ځواکونو به یې مصرفوي. البته دا هوایي صنف د ټولو سکتورونو یا د ټولو صنفونو نمایندګي به کوي، چې هغه کې به ترانسپورتیل وي، هغه کې به بمپاست وي، هغه کې به شکاري تیاري وي، او حتی ویل کېږي چې F-16 تیاری به هم افغانستان ته ورکول کېږي. او که دغه هوایي ځواکونه تکمیل شي او تقویه شي، زه فکر کوم د افغانستان نظامي قوت
اتمر صاحب که ووایاست چې که چېرته افغان هوایي ځواکونه ښه تجهیز شي، نو د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ترڅنګ یې د وسلوالو ډلو د ځپلو په برخه کې به څومره اغېزمن ثابت شي؟
که هوایي ځواکونه تکمیل وي، زه فکر کوم د وسلوالو د ځپلو دپاره ډېر یو ښه وسیله لري، ځکه چې دوی هر سیمې ته تلی شي او هر حرکت او نقل انتقالات سمولی شي. نو په دې ترتیب زه فکر کوم چې ځمکني قوتونه چې زموږ هوایي قوتونه پیاوړي وي، دوی کولی شي چې امنیتي ځواکونو سره همزمان همکاري وکړي او دوی سره یو ښه کوارډینیشن لري. بدون د هوایي ځواکونو نه زموږ ځمکني قواوې دوی عملیاتونه په صحیح توګه پرمخ نشي وړی، او دا ډېر یو ضرورت دی چې باید زموږ هوایي ځواکونه تنها تیاری نه دي، دی کې رادار دي، دی کې نور سیستمونه موجود دي. نو دا د اردو یو ډېر مهمه برخه ده چې که دا تکمیل شي، د دې په تکمیلېدو سره زه فکر کوم زموږ
او افغان حکومت څه کول پکار دی په دې برخه کې چې دغه پیسې په سمه توګه باندې ولګول شي؟ هغه څه چې پکار دی په دې برخه کې چې هوایي ځواکونه پې پیاوړي کېدای شي؟
یو تجربه خو موږ د تېر وختونو نه لرو، هغه شل ایټالوي تیارې چې افغانستان ته مرسته شولې هغه ټولې بېکاره وي او هغه نه هیڅ استفاده ونه شو. زه فکر کوم دا زموږ د ملي دفاع وزارت او د افغانستان د قوت یو مسؤلیت دی چې دوی په خپله خوښه او په هغه معیاري ټکنالوژي باندې دوی دغه پیسې مصرف کړي او هغه څه تیاری دوی د امریکایانو نه ترلاسه کړي چې هغه د جګړې په ډګر کې وکارول شي او د دې نه ښه استفاده وشي.
د پوځي چارو کارپوه اسحاق اکبر چې ویلي که افغان هوایي ځواکونه په سمه توګه تجهیز او پیاوړي شي، نو د امنیت په ټینګښت کې به مثبت اغېز ولري.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اوري. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 سپو باندې د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې واوري. اوس هم راځو یوې امنیتي موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفین نه دي توانېدلي چې د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې تر دې مهاله کومه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا یو شمیر پوځي کارپوهان وایي امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د اختر په شان د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د اختر د درېمې ورځې په وروستیو ساعتونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ځل په اختر کې خلک د هیڅ یوې امنیتي پیښې شاهدان نه وو. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین په دې اختر کې بریالي نه شول چې خپلو موخو ته ورسیږي. د ښاغلي دانش په خبره د دولت وسلوال مخالفینو په دریو مواردو کې د امنیت خرابولو هڅه وکړه خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کړی. دی وایي نن چې د اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کومه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولي ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزتامونه اوس د آماده باش په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی یې وشو. ښاغلی دانش داشان وویل چې دوی له اختره وړاندې امنیتي پلان چمتو کړی و چې د رفې له ورځې څخه پلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په اخترونو کې خلک د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان ول، ان تر دې چې لمونځ کوونکي تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره سږ کال هم وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې د اختر په ورځو کې امنیت خراب کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په جوماتونو باندې د وسلوالو ډلو له حملو وروسته د خلکو نفرت او د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې سږ کال خلک په آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کورنیو چارو وزارت پوخانی مرستیال میرزا محمد یارمن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د خلکو امنیت ټینګ کړي. دی وایي امنیتي ځواکونه د قانون له مخې اړ دي چې په هیواد کې امنیت او نظم ټینګ کړي. که په هیواد کې داعش او طالب وي او که نه وي، امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت وساتي. بلخوا د کابل پولیس ادعا کوي چې په دې اختر کې د جنایي پیښو ګراف هم د نورو کلونو په پرتله ډېر ټیټ وو. د کابل ولایت د امنیت قمندانې د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درېو ورځو کې د جنایي جرمونو کچه ډېره زیاته کمه وه.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله او رایی کول شي چې دغه راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې هم کول شي چې وګوري او ولولي. زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم ګڼ شمیر مسایل شته. کول شي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوخه او دغه مطالب او مسایل پکې وګوري او ولولي. اته ورځې وروسته په افغانستان کې د کرکټ د ټولو غټو سوداګریزو سیالیو یا شپږیزې پرانیسته کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شپږیزې سیالۍ دا ځل په ټولو برخو کې د نویو نوښتونو سره ترسره کیږي او تمه ده چې په زیات شمیر بهرني لوبغاړي او تبصره کوونکي پکې برخه واخلي. زما همکار یوسف زدران د شپږیزو سیالیو له مشر او د افغانستان د کرکټ بورډ له پرمختیایي مدیر بشیر ستانگزي سره د همدغو سیالیو په څرنګوالي مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دا نوښتونه څه دي.
سکل افغانستان کرکټ بورډ شپږیز نوی نوښتونه سره کوي. دې تاسو ته معلومه وي چې موږ ټولو ټیمونو ته خارجي کوچز ورکړي دي چې هغوی سره کار وکړي او ټیمونو ته ډېر ښه پلان ورکړي په مسابقاتو منځ کې. دې سره سره موږ دا ځل ډېر ښه لوبغاړي راوستلي، هر یو ټیم ته درې لوبغاړي ورکړي دي.
تاسو د کرکټ هر اړخیز نور موضوعات ته اشاره وکړه چې په دې برخه کې نوښتونه شته. ډېر وخت د کرکټ چې په افغانستان کومې سیالۍ کېږي د هغوی په تبصرې یا کمنټري باندې انتقاد موجود وي. دو برخو ته هم د افغانستان کرکټ بورډ دا ځل څه پاملرنه کړې ده؟
بالکل، موږ دا ځل تبصر کوونکي خارج نه راغواړو. دې کې ډین جونز د آسټرالیا پخوانی لوبغاړی وو او آی پی ایل او پی سی ایل او دې کې تبصره کوي نورو لیګونو کې. دې سره سره الستر کیمبل چې د زمبابوې پخوانی کپتان وو، دې ښه لوبغاړی وو. هغه هم 15 کاله مسلسل په آی پی ایل کې تبصره کوي او دې سره سره نور مسابقات کې هم تبصره کوي. ایڈورډز رینفورس د زمبابوې داسې، هغه هم اوس تاسو د آسټرالیا او د بنگلادیش په ټیسټ میچونو کې تبصره کوي. هدف مو دا و چې موږ داسې خلک دغه ډول واقعاً په مصادقه باندې ښه تبصره وکړي.
بلې استانی صاحب، طبعا دا نوښتونه دي، خو کله چې دا په دا ټولو برخو کې نوښتونه راځي، دلته داسې یو فکر هم شته چې په نړیواله کچه یا په نړیوالو تلویزیونونو هم وښودل شي که دا یوازې بیا په افغاني تلویزیونونو ښودل کېږي او خلاص؟
مونږ خو یک تلویزیون سره قرارداد لرو ټول مکمل سمو رئیس دی میډیا غم دوم پارټنر ده ون تلویزیون ته مونږ سمو خبري او بازي خارجي تلویزیون نو هم ارتباط نیولای دا سی اروپا کې کوم یو تلویزیون دا سی مونږ ته پلم معلومات نه راکړل شوی دا چې دا وایي ډایرکټ دی لینک وی بل دا په سټلایټ دا هر څه تخلق کړای شي لایو سټریم دا په یوټیوب کې ستاره په لایو ستاره نو ان شاء الله دا زر کوم مونږ یو بل خبر به وایو کوم ایچ ڈی کوالټي باندې مونږ 120 سرکار آزاد کړی دا چې کمرې هم زیات دي او ایچ ڈی ټیکنالوژي باندې به ټول مصدقات کوي
او استنګزي سب دا د بهرنیو لوبغاړو یادونه تاسو په پیل کې وکړه تر ډیره د پاکستان لوبغاړي پشپګیزه کې لوبيږي او هغه چې ستر نوم د کرکټ په برخه کې لري دوی دلته دراتګ بشپړ سلف صد اطمینان ورکړی دی تر اوسه
ګورې تاسو به خبر درسته مونږ شپږیزه په جولای کې وو مونږ ډېر لوبغاړي سنټر یو د پاکستان او د افغانستان کرکټ بورډ ترمنځ جنجال نه پیدا شو نو پاکستان کرکټ بورډ خپل لوبغاړو ته اجازه ورنه کړه چې موږ نور لوبغاړي پیدا کړو په دې کې موږ د بابین نذیر لوبغاړو لرو د سریلانکا نه یو نیم لوبغاړي لرو ساوت افریقا نه لرو عمان نه لرو او پاکستان دوه مشهور لوبغاړي خاص تر شاهد خان افریدی چې کرکټ کې ډېر مشهور لوبغاړي پاتې شوی دا اوس هم ډېر زیات مینوال دي هغه د سپینغر زماریانو لوبډله اخیستې ده او هغه به ان شاء الله راځي قراردادونه ټول امضا کړي دي کوم استون زنستا مونږ چې کوم دې بورډن اجازه نامې زیمبابوی یا ساوث افریقا زیمبابوی دې لوبغاړو ته اجازه ورکړي د ساوث افریقا یو لوبغاړې پاتې شي هغه ته به ان شاء الله دې سره هو اجازه ورکړي نه چې عبدالرزاق دې پاکستان راځي چې دا ټول لوبغاړي دې خالي پاکستان راځي او ساوث افریقا یو عبدالرزاق المصافي همو اخیسته دا
او دې دراته اطمینان ورکړي دې راځي به
بله
مونږ ته تر څنګه ستاسو د غټ ایونت جوړول په افغانستان کې د امنیت ځین اندېخنې په دې برخه کې وي تاسو ته د امنیتی ادارو بنسټون لخوا څونه ډاډ درکړ شوې ده
یو شی باید زه ومه مونږ ډېر خوشبخت یو شی د کرکټرانو ته تر اوسه پورې کوم ستونزه په افغانستان کې نه ده پیدا شوې ټول خلک دې لوبي سره مینه لري که دولت کې خلک کار کوي یا دولت نه یبان دي وي نو دا د افغانستان کرکټ لپاره یو ډېر خبر ده بیا هم موږ باید امنیت ورکو خارجي لوبغاړي راځي خلکي کوچز راځي او تبصر کوم کې راځي موږ دولت سره لګیا او هغه مکمل یو دوی د امنیت لپاره پوره پلان جوړي
بشیر ستانگزی سره مو زما د همکار یوسف خان زدران مرکا ورده چې ویلې اته ورځې وروسته به په افغانستان کې د کرکټ د ټولو غټو سوداګریزو سیالیو یا شپږیزه پرانسته کیږي او په دغه سیالیو کې به یو شمیر بهرني لوبغاړي هم لوبیږي
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دا د ازادي رادیو دا او تاسې بخمنه خبری مجله اوري او سم راځوي وی نړیوال موضوع ته شمالي کوریا وی یو پرمختللې هایدروجن بم ازمایل چې په لری واټن وشتون کې توغندیو کې لیکدول کېد شي د شمالي کوریا پر دې اقدام د امریکا متحده ایالاتونو د سیمه هیوادونو او نړیوالو سخت عکس العملونه ښکاره کړی دي نور حالې نوریاس نوری راکوي
شمالی کوریا وای یو پرمختللی هایدروجن بم چې په لری واټن وشتونکو توغندیو کې لیکدول کېدی شي په بریلی توپ سره آزمویلی دی داسې ښکاري چې دغه اټومي آزموینه د شمالی کوریا تر ټولو قوي آزموینه وه د شمالی کوریا دولتي رسنۍ نن یکشنبه اعلان کړه چې پیونګ یانګ شپږمه اټومي آزموینه په بریلی توپ سره ترسره کړه او هغه د دې هېواد د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړولو یو ارزښتناک ګام و تر اوسه دغه آزموینه چې هغه د هایدروجن بم چاودنه وي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې خو د مخکنیو اټومي آزموینو په نسبت هغه ډیر قوي و او قدرت یې د امریکا هغه اټوم بم ته ورته و چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پر جاپان راوغورځاوه د جاپان حکومت ویل اوس له هغې چې زلزله پیژندونکو یې د شمالي کوریا په هغه سیمه کې چې مخکې اټومي آزموینې ترسره کړې وې د یوې قوي زلزلې ټکانونه ثبت کړل تاییدوي چې دغه منځوي هیواد اټومي آزموینه ترسره کړې ده پیونګ یانګ له 2006 کال راهیسې اټومي آزموینو ته دوام ورکړی او د ملګرو ملتونو پرېکړه لیکونه یې تر پښو لاندې کړې دي شمالي کوریا د 2016 کال په جنوري کې ادا کړې وه چې هایدروجن بم یې په بریلی توپ سره آزمویلی دی خو لویدیځ ماهرانو پرې شک څرګند کړی و او هغه د اټومي عناصرو 14 بللې و. د پیونګ یانګ لدی آزموینې وروسته د جنوبی کوریا د ملي امنیت شورا د ولسمشر مون جین په مشرۍ غونډه وکړه. د ملي امنیت شورا مشر چونګ فیونګ وویل سیول به د پیونګ یانګ د لامنځوي کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د نوي بندیزونو په ګډون له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه زیاته کړه له متحدو ایالتونو سره د اتحاد په چوکاټ کې به پر دې خبرې وکړي چې د متحدو ایالتونو تر ټولو پیاوړي ستراتیژیک پوځي جزتامونه د کوریا په ټاپو وزمه کې ځای په ځای شي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه دغه اټومي آزموینه بیخي د نه منلو وړو بلله. که شمالی کوریا اټومي آزموینه ته دوام ورکړي دا بیخي د منلو نه ده او موږ به سخت اعتراض وکړو. موږ اوس د ملي امنیت شورا په لور چې معلومات راټول کړو او هغه وڅېړو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماستر د جاپان د ملي امنیت د شورا له مشر شوتارو تانیو سره په ټلیفون خبرې وکړې او یو ځل بیا یې ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اټومي حملې د مخنیوي په ګډون له جاپان دفاع ته په کلکه ژمن دی. دا څرګندونې د جاپان حکومت په یو بیان کې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له شمالي کوریا غوښتي چې خپل غلط اعمال ودروي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو درناوی وکړي.
اوس هم زو پروان ولایت ته. په پروان ولایت کې یو لړ تصفیوي عملیاتونه پیل شوي دي. دا چې دغه عملیات په کوم هدف هلته ترسره کیږي د پروان ولایت والی ښاغلی محمد عاصم عاصم راسره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه دی. عاصم صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. او ډېر زیاته مننه د دغه عملیاتو په اړه که راته معلومات راکړئ په پروان ولایت کې.
دا کوم عملیات چې پرون شپه ترسره شوه د دولت د مسلم مخالفینو یو شبکې گروپ و د جبل سراج په ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې عزتخیل او حمزهخیل دوه ساحای دي څنګ په څنګ هغوی موجودیت درلودل، کله ناکله هغوی امنیتی تهدیدات خلکو ته او دولت ته متوجه کول، د هغوی ختمولو دپاره او گرفتاری دپاره تلاشونه جاری وه. نو پرون هغوی تجمع درلود هلته پرون شپه. د اطلاعاتو له مخې مرکزي قطاعات هلته اقدام دپاره لاس پورې که او د عملیاتو په نتیجه کې په اول ځل کې دوه کسان چې عبدالخالق او ګلاغا نومېدل هغوی د دې شبکې له منځه لاړ او نور بیا هغوی هلته په کوم کور کې چې پټ و زیرزمیني درلودل د هغه زیرزمینۍ نه مقاومت کاوه. طبعا امنیتي او دفاعي قوا مجبورن د هوایي ځواک نه مرسته وغوښت او د هوا له لارې تر په نخه شو هغه زیرزمینۍ. په هغه زیرزمینۍ کې یو د ډلې یو سر ګروپ چې شیراغا نومېدل سره د څلور نور کسانو سره له منځه لاړ او دوه درې کسان هلته ونیول شو د هغه نږدې بل کور څخه. نو د عملیاتو په ترڅ کې بل خلکو ته تاوان او زیان فضل له خدای رسېدلی نه دی.
بله،
یو جلکی او یو سالی لکه زخمیان شوی و.
بله،
نور عملیات په بریالیتوب سر ته ورسید او دغه شبکه چې څنګه په نخه شو ختمه شو او له منځه لاړ.
بله بله. ولی صاحب که در ته ووایاست چې هلته په پروان ولایت کې کومې وسله والې ډلې ډېرې فعالې دي او د دوی فعالیتونه څومره د اندېښنې وړ دي په پروان کې؟
لکه چې زموږ او تاسو چې کابل پایتخت دی، دغسې یو شبکیي فعالیتونه کله ناکله کابل کې رابرسېره کېږي. پروان کې هم همداسې دي. موږ په بګرام کې ځینې ساحو کې همداسې سیدخیل جبل سراج او چاریکار خار شاوخوا کې کله ناکله دغسې شبکیي فعالیتونه مخالفین مسلح طالبان او هغوی پورې مربوط نور ډلې ترسره کوي او کوشش کوي چې هلته یو ځاله پیدا کړي. خو چون امنیتی قوا فعال دي استخباراتي او اطلاعاتي څنګه چې معلومات تر لاسه کیږي هغه یې پنهخه کیږي او لمنځه کیږي
ډیره مننه
تلاشونه هغه کوي چې څنګه کولی شي امنیت
کور ودان
تعدید کی او خلکو ځان ورسوي
او کور ودان
په ایجاد کې دا کوششونه هغه کوي
ډیره مننه کوم
ولی صاحب
او ډیره مننه کوم ولی صاحب چې وخت مورا